زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د ترشنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي. زه احمد تکل په څو شیبو کې د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه. د ګډو ګټو امنیتي تړون وایي د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له کبله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. روسي رسنیو نن د دې تړون د مشر طالب بیک مصدیکوف له قوله راپور ورکړ چې وایي تاجکستان ته تا د وسلو د سپارلو لیست چمتو شوی، خو تر اوسه دا موضوع نه ده روښانه شوي چې کله به دا وسلې تاجکستان ته تا سپارل کیږي. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ په ختلان ولایت کې د مخدرو موادو له شکمنو قاچاقبرانو سره نښته وکړه. په دې نښته کې د تاجکستان د سرچینو په وینا درې وسلول ووژل شول او دوه نور افغانستان ته وتښتېدل. روسیا، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه دي. په ټوکیو کې د افغانستان سفارت سر له ننه بند شو. په جاپان کې د پرزیدلي جمهوري نظام د محل سفیر شاید محمد عبدالی چې تر اوسه یې د دې سفارت چارې سنبالولې، نن پر خپله ایکس پاڼه د سفارت د بندېدو خبر ورکړ. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د افغان سفارت او دې وزارت ګډه اعلامیه ده اعلان وکړ چې په کانبیرا کې افغان سفارت به پر روانه جون میاشت کې وتړل شي. استرالیا ټینګار کړی چې دا سفارت طالبانو ته نه سپاري. د بلوچستان په مرکز کوټه کې یو امنیتي چارواکی ویلي دي چې د نننیو نښتو او حملو په ترڅ کې لږ تر لږه لس تنه امنیتي سرتیري او 50 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې مخالفو وسلوالو نن د کوټې په ګډون په لږ تر لږه 12 سیمو کې همغږي عملیات وکړل. تر دې څرګندونو مخکې نن سهار له کوټې، مستونګ، نوشکي او ګوادر څخه د نښتو او چاودنو راپورونه خپاره شوي وو. د دې همغږه عملیاتو پړه د بلوڅ بلتون پالو پاوزیا BLA منلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له امریکا سره یو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. عباس عراقچی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې هیواد یې له واشنګټن سره سم او منصفانه توافق ته چمتو دی. عراقچی ویلي ایران دا مني چې اټومي وسلې به نه جوړوي، خو په بدل کې باید پر دې هیواد لګېدلي بندیزونه لرې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ وویل چې تهران ته یې داسې ضرب الاجل ټاکلی دی چې ایراني چارواکي پرې پوهېږي. هغه په همدې ورځ دا هم وویل چې د امریکا ډېرې سترې جنګي بیړۍ د ایران پر لور روانې دي او ټاکل شوی چې د غزې او مصر ترمنځ د رفح پوله سر له نن څخه او بخې سر له سبا څخه پرانیستل شي. دا ګام د غزې لپاره د واشنګټن له لوري د سولې د وړاندې شوي پلان یوه برخه ده. د اسرائیلو پوځ وایي د رفح پوله به د محدودو پلیو کسانو د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي او هغه کسان به له دې لارې د تیرېدو اجازه ولري چې اسرائیلو تایید کړي وي. په عین حال کې د دې کسانو د تګ راتګ چارې به اروپایي ټولنه څاري. رفح د غزې یوازینۍ پوله ده چې له اسرائیلو سره شریکه نه ده. دا پوله د 2024 کال له مې میاشتې راهیسې بنده ده.
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته ښه راغلاست. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالي چارو کې د خیبر پښتونخوا د والي سلاکار مزمل اسلم د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یوه لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملاً درېدلې چې له کبله یې د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه دان رسپانه او د ښاغلي اسلام پر خپله ایکس پاڼه خپور شو ویلي دي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلی اسلم د زیربنایي پرمختګ د مالیو پر راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډېره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغیز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د جوران کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یې بیا په دې پلمه او هغه پلمه بندې کړي. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نه شوې. په نننۍ خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډېرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پرې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي د په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلی حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د والی د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوې، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړي یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته دې د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه ګرانه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهر زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد په برخې یا فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې او چې کومې ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښ شوي دي، نو چونکې دې مسؤول ده دی دی او دته دا ډېر نږدې نه ښکارېږي او پوهه لري په دې باندې. په هغې کې د خیبر پښتونخوا صنعت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت و، د هغې د براه راست زیات چې کوم تعلق و هغه افغانستان او منځنۍ آسیا سره و، د فیروزشاهو په بخش کې ورسره چې کوم دغسې نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې دا سي د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کم سمره خارونه دي، نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتې کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستي دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورټ په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداری ورکړی دی، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته، او اوس د هغې نه خو وخت ډېر زیات نور ووتو. راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپل اندېښنه چې کوم دی مرکز ته ورکړی چې څو پورې دا لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی، د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون، څومره بلیون، میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکې دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي، زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. تورخی کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ټرانسپورټران دي چې نن بې روزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفرو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه وایم چې دا اعداد و شمار زما شخصي نظر، زه خو دا زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بې روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې. په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو، نو ما خپله یو اندازتن دوی ته ویلي په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو، د ترانسپورټرانو، د دې صنعتکارانو کېدو. خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو. دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو، روپۍ دي. پورې غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو، د هغوی هغه پیسې هلته ونښتې، د افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونښتې، او دا مکمل بند پاتې شولې. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کېږي، خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته. تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعدادو ارقام نه ګورئ، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی. په دغه د 25 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې، ترانزیتي لارې بندې شوي دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت، نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
وکړو چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستاني روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی، او دا وخت په وخت زیاتېږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو، نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی. په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ دپاره کاغذ افغانستان نه کېږي یا پاکستان نه کېږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي، نو هغه مال بیا ته په داخل کې نشي کولی. اوس هم په سرحداتو کې، په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي، او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو، نو موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایې وخوړل شو، او هېڅ دې خوا هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت د خوانه، د اف بي آر د خوانه، د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی، ملتوي کی، دا اموال چې کوم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي. کم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو، هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو، هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو، او یا خلکو را وګرځول په نیمه بیه خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خشک مال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو د هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتیږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي. مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه، تګ را تګ دی مالونو، دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده، هند سره خو مخکې نه بنده شوی وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت په، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګه سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادراتو په بخش کې. دی خوا که موږ دا بل حقایق وګورو، نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوخت دي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو، نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یوازې دغه سیمې چې کومې دي نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې میلیونونو خلک په ضرر کې.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغو پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساطت د پاکستان حکومت ورنه کړي، تر هغو پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړي، په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب، دروند میلمه ته.
وعلیکم السلام.
پاکستان څخه له موږ سره په تاسو خبرونه کېده او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون بحث وکړو، یو لنډه تبصره که اجازه راکړئ. زه د خیبر پښتونخوا له وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ بحث اقتصادي لرم.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډېره لنډه لطفا چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ، دا د ډیورن فرضي کرښې اخوا که موږ تاسې وګورو په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا عنعنوي یا ډېر ابتدایي رشد کړی ده. کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښې ای غاړې دا سیمې هیڅ نوه انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندرد پانتون شته؟ نه. ستاندرد سړک رنوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندرد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندرد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافي واقعي پروژې په دې سیمه کې تطبیق شوي د اویاو کالو را په دیخوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوي، په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت و اقتصادي چلند ته کېدای.
مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب ووایاست. موږ ستاسو تبصره واخیسته استاد، مهرباني وکړئ تلاش سه.
ښه، اوس که احتمالي بحث وکړو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم پرې زیات شوي دي، خصوصا ام آی اف ور بینک اسلامی بانکونو ترکیه په دې باندې انتقادونه زیات سوي دي چې عام لارې تاسو لمړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپینګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي هلته یو خو تخنیکی مشکلات رامنځته کیږي، د واضح او د پاسپورټو د سکنو د بایومیټریکو د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي، د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښې دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکي تعرفې دي. دوی ګمرکي تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ډیورن لدی غاړې نه ام د ډیورن لې غاړې نه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیر لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو دلته توان د خرید را کمیږي.
په دې باندې خبرې کوو
دا خپل یو اقتصادي فقر
په دا عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډیورنډ په دواړو باندې خبرې کوو. اوس چون له هغه سره ښاغلی حسین سره مو په همدې موضوع باندې خبرې کولې چې د همدې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان دلار پرانیزی؟ دسی او تصور شده؟
بله، بدون د پرانستانو نا تکل شایب موش بلا لار به حل نلرو او دا زیانون حکومتونو تا نا بلکه ولسونو تا رسیجی. ولسون هیچ وقت نگواری چې د دسی حکومتونو تر شا بیا ودریجی او فاصله را منسته کیجی. نو د ولسونو قوی او قاطع غوښتنه دا ده چې دا لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نه سي، بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسي. هغه څه دي ا دا وایي چې بوټونه د ژوند معیشت ورځې وړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي دا باید د کورې هر نقطې ته کتور پوسته وي که سپین پوسته وي که کافر وي که مسلمان وي ور ورسیږي او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي. اما د قوي او منظمو اصولو او د طرز العمل په اساس په دې معنی چې قاچاق سلا او داسې نور سوی استفاده باید ونه سي. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو البته بیا هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکي له دوی نه ماده خبره نه دا اورېدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د دفاع وزارت د پاوز او سیاسي خارجه وزارت دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لاره د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډیورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خپرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې، مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان اوس لاره بنده کړې ده، ځکه چې عملا د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغو پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به دا لارې خلاصې نه کړي. نو اوس په رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي عملا خبره څه ده، د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانیستو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب مخکې له ده چې دې بحث ته راسم، البته سیاسي حلقې ته مجبوري چې ورګډ شو، ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرا بیا په افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري کله چې موږ تاسې وایو چې سپین بولدک غلام خان او تورخم درې غټې او مهمې ترانزیټي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامي مسایلو پورې ونه تړل سي. ولې؟ د اقتصاد اصول او طرز العملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یوه لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مالټو باندې، او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، د هغه نه هم تیریږي. موټروان بایومیټریک شوی ده، اسناد یې پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو، د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري؟ زه په دې باندې نه پیژم. د دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوې ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینا یو نظامی یا استخباراتي بانتری جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې ده. میلیونونه ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده، حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلی دي، ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دبه دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلی تلاش یاد کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو، که د میوې سوداګر دي او که د ترکاری سوداګر دي، که د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره، هغو خلکو سره چې پریکړې کوي، تصمیمونه نیسي، له هغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه، لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس بس ما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړي، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
مننه استاد محترم، غونډې خبرې ما واورېدې. دغه موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې د اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک، او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته اسوسیشن موږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. موږ خپله تللي یو، موږ هغوی نه خاص کړی دی چې دا لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی، او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر ته بښ نه شوې.
حسین صاحب، دا له وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته، که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه، له دې وروسته سوداګر ورغلل، له چارواکو سره یې خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ، نو موږ به پوه شو چې تروسه ستاسو غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه په خصوص د موجود حکومت د 2021 د اگست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
بلې، بس سلام علیکم.
وعلیکم سلام. احمد صاحب ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څوک له کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پوښتنه ووایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاغل تکال صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. د ډیر وخت وروسته اوسامه یم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
وعلیکم السلام اوسامه صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. مهرباني وکړئ له میلمنو نه پوښتنه لری، نظر لری.
ډیره مننه. ما خو هم پوښتنه درلود، له مې نظر درلود. بالکل لکه احمدجی صاحب چې وله دا څو مرکز چې د پاکستان سره لارې تړل شوي دي، یعنی واقعا دلته په هلمند، یعنی نه په ټول افغانستان کې، یعنی نرخونه د خوراکي شیانو بیخي زیات ګران شوي دي، ځکه چې یو خوا خو ژمی دی، یخ دی، په دغه هم ګران شوي دي، او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي، وس یې هم نه لري د دا شیانو. خو بیا چې دا لارې تړل کېږي، دا بیا بیخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي. یعنی موږ مثال کوو، وایي د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی، یعنی بیخي درې برابره، یعنی یا دوه برابره دغه څنګه لوړ شوی دی د وروجو نرخ. او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په 3,500 کلدارې لس لیټره غوړي، اوس په نن موږ رانیوی په میله کې، یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییز بازار کې، یعنی په 5,000 و 1,500 کلدارې و، یعنی دغه نرخونه لوړ شوي دي. ودا ولست يم دوني نرخونا پر جکس يم دس يو شي ني يو کاربار ني ورت برابر انداز ني دبي خو ي خونو گرمي و بارانونه پر شروع انتاو بار د جولست چاره تکال سه محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15,100 کلدارو باندې د غړیو لسلی تره دبه تاسو اخیسته ده تروسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معامله پی کوي
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درتوام چې مرکز لشکرګاه شهر یعنی یا نادلی ولسوالی پیچی زکلال امال تتری دیر حدب سی یعنی مای افغانی چلیر یعنی پلشکرگا شاریا پا گریش ولسوالی که با یعنی سم نسپی یا تر نسپی لادیر با افغانی چلیر و در در که کجکی ولسوالی که سنگین ولسوالی که مساکلا ولسوالی که دالیر پرتی بغران و واشیر و نوزاد دا ولسوالی که دی دا خو یعنی یو څو مرتمخ یعنی پروش کالم د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ورغوي چې دا وای د افغانۍ خو خلک بیا وای چې موږ د اروپو سره نه پوهیږو بیا په افغانۍ باندې شي چې باران لکه دوه برابره چې ستې باندې سړي باندې واټه کوي هلته افغان کلدار سړي څه په واټه ارزانه واخلي او هلته چې په افغانو بیا ګران سي نو باره خلک وواره چې دا خو په خلکو ډېر زور نه وله خو نس وی دی خو دا خلک چې د افغانۍ سره دسي دغه نس مشهوره سوي نه دي یعنې ورسره مخې نه دی ونیوله یعنې زه خپله چې پیدا سوی یم دغه کلدار ښه پېژنم
مننه مننه زمونږ د پروګرام موضوع خو بله ده اصلا خو تاسو چې دا د کلدارو د خرڅلاو یادونه وکړه ماته عجیبه ښکاره شوله ځکه چې په ډېرو ځایونو کې داسې خلک نیول کېږي یا جزا ورکول کېږي چې په پاکستاني روپیو باندې پلورپیر کوي ولې په هر صورت یو بل اوریدونکی هم لرو بیا ورزو خپلو میلمنو ته مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه می قبول کړه
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو تاسو د راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
بلې هو قاری محمد ایوب پښتون له جوزجان
ښه راغلاست خبرونه ته مهرباني وکړئ نظر مو وایست
تشکر د ځوانیا ازادي راډیو څلورش کلنې مبارکي درته وایم
ډېر زړه مننه
مو سلام مبارکي تاسو سلام مبارکي تاسو مې جوړ وسلې دي موږ هم کاری در سره کړی موږ اوریدلې ده
او تاسو زموږ ډېر د ډېرو کلونو ډېرو د ډېرو کلونو همکاري است موږ تاسو
بلې هو د ډېرو کلونو همکاري الحمدلله بل خبره ده دا اوس چې تاسو رسنې موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي موږ د شکر کوو چې رسنې نه سره نور رسنې سره اورو یو خو هغه یګانه مینه او محبت چې موږ د ازادي راځي سره درلو د نور سره نه لرو تشکر خبره دا ده نظر خدا دی چې دا بندش د لارو دا تجارت او سیاست چې کله سره ګډ شو یو خدا دی چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم ضعیفه دی کارګرو ته کار نشته روزانه والا ته کار نشته موټر والا شوان چا ته کار نشته حقیقت طاقت وایو دا پوټېدو خبره هم نه ده په دې څوک خپه کیږي هم نه مګر چې موږ خپل د نظام ملاتړ کوو ملت یې دوی زموږ رعیت ور سره ولاړ موږ رعیت اما کار نشته واقعن دغه خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګډ شو نور هم پر خلکو باندې کار ودرې دی په هابر کې او په لرو بر کې په صوبه سرحد په تورخم پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار ودرې دی دا واقعن یو غټه غمیزه ده اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا دالیا تر د سلکره غوړي مشتاتل سو اخیستل یم په 900 اخیستل یم په 1000 اخیستل اوس په 2600 دینو ورجه هم پر دغه رقم څنګه سه پاکستاني ورجه ډیره قیمته سوی دي په تیلو په دې کې خلا کم نه راغلی تیلو دا ارزانه دي تقریبا ارزانه دي او نور پر خلکو باندې واقعا سخت غمیزه ده اقتصادي غمیزه ده نو واقعن اسوک چې سرمایدار دي هغه خپله لاسونه څه پوره کوي اسوک چې غریب هغه نه شي پوره کول
مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له ښاغلي شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به پی واخلو
یا تشکر د میلمانه سره مننه، ستاسو مننه، تاسو د همکاري سره
مننه. مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. شاید ساين صاحب له تاسو سره زمون خبرې مخکې ستاسو د ټلیفون له وجې پریښولې. مهرباني وکړئ هغه خپلې خبرې زمون د اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې. مقصد هغه لومړی بالکل راضی، بالکل راضی. لومړی احمدی صاحب همدغه پوښتنه وه چې تاسو خبرې پې کولې، ویلې چې دواړه خواوې دې له یو بل سره همکاري وکړي، په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې.
د دې وخت کې چې کله دا سرحد د اوس د جنگ نه راوستو بن شو، د جنگ نه مخکې چې بن شوی دی، نو موږ د اوتاک په سطح باندې د دې غندنه کړې ده چې لارې بندول نه دي پکار. کاغه د پاکستان د لارې بندې شوې دي او که د افغانستان د لارې بندې شوې دي. موجود وخت کې زه دې تر اعظم چې کله نه دا لار بند شوه، د هغه ورځ نه راونی سه تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زموږ د دې پښتنو سیمو د بلوچستان د سیمو معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي، ژوند کوي، کاغه په خبر ده که کوټه ده، دا نږدې دي، د دې زیات افراد چې کم دي دا د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي. دغه سي د کابل ننګرهار کومو ګورو د خوست د دې منطقو کدا سي مونږ د سپین بولدک ګورو د کندهار ټول سوالو کې چې کمې دې خو نږدې دي، خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو. اوس چې دا سرحد کله نه بند شو، سیاسي موضوع پیدا شوه، بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې. په یو مونږ تمه وه نن بشي، جمعه بعد بشي، لس ورځې بعد بشي، دا سرحد به خلاص شي. بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو، دروازه وتړل شوې، نقصانات مونږ اول وکړې. راځو خپلې خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټې رونو ته، د پېښور خوشا، د پښتونخوا دوی ته، او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبي افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي، نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد. چې کله د بندې د عمل وکت لاړو دوام دی ولرلو، نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه. د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیګ شو، هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه. د کراچۍ تجار هم راجیګ شو، هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه. دغه شی وخت په وخت د افغانستان او تاکونو سره، مشرانو سره، ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو د خپل حکومت نه غوښتنه وکړئ. ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي، که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي، نو حکومتونو دا که ضرر زی نو هغه د دولت دا فرض دی چې دوی د ولس د ستونزو حل کی او دغه تاوانونه اساس. دا خبره که موږ وګورو چې د افغانستان تجار ته وویلې شو چې هغه د بدیلې لارې نه، بدیلې لارې خو پر دولت ګوري، که د پاکستان چې کم مسؤلیت دی، کم خلکو ته دا جوالیان خلک چې بې روزګاره شوي دي، آیا تر ننه پورې حکومتونو چا ته مراعات ورکړل؟ هیڅ چاته هم.
ستاسو کنیکشن بیا هم خراب شوی. شاید سین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر ښه نه راځي، غږ مو پرې کیږي. خپل ځای لږ بدل کړئ، خپل لوکیشن چې لږ بدل کړئ، نو موږ ته به ستاسو غږ لږ ښه راشي. دا اوس ښه دی.
نو وخت په وخت مونږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړې دي، په سوال هم کړې دي، په چغه وهل هم کړې دي چې دا عمل چې کوم دی ښه نه دی. دې سره د دې ولس د اقتصاد کدا دوه درې میاشتې کم بند شو، دا عادي خبره نه ده. دا به په لانګ ټرم کې، په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي. دا خلک د خپو نه غورځېږي، دا بیرته نه شي ودرېدی. اوس تکل صاحب خبره دا ده چې دا تجارت او دغه سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه دی معلوم چې دا دومره اوږد دوام یې ولې وکړو. لکه زه یو عادي سړی یم، خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده، د اقتصاد خبره ده. څنګه چې دې ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو،
نو ده سي جنسونه په پاکستان کې هم قیمت دي.
تاسو ته د هلال رخکاری حسین صاحب، تاسو ته د هلال رخکاری که تاسو په حکومت کې یاست څه کوي؟
د هلال رجکم زه په حکومت کې نه يم، استاذو د
فرزن او فرزن فرزن ما مایل چې کی فرض کوي،
فرزن فرزن او زده دي سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دي او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټه رسي. اوله خبره زه نه يم خبر چې په حکومت کې کڅوک ناشته او هغه خبرې نو هغه دې خپل ولست یو قنات ورګي یو بدیل سره روزګار تنظیم دی وکي. بیا دا خبره د سفارتي عمل نه، نو چې کله دوه مملکتونه او بیا گاونډي مملکتونه، بیا هغه مملکتونه چې مذهب یو دی کلتور یو دی په یو عقیده باندې مونږ یو، نو بیا خو پکار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوږو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دواړه جانبین کوم خبرې راځي نو دا خدا چې ښکاریږي لکه چې د عزت خبرې دي. نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناستې منو، اول خدا فرض دی چې زه به عزت یو خوا ته کېږم، زه به دا خپل مسؤلیت راواخلم، دې ته به زه سوچ وکړم دا څه دی. نو دا سراسر سفارتي عمل دی. د حل لارې دا ده چې دې خطې ته په دې خلکو ته نظر وشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته او د پاکستان تاجر هم راپاسي
خپل حکومت ته. دا کار شوی، دا کار شوی دی له دوړو خواونه حسین صاحب، دا کار شوی. مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واورېدل چې د ویل څو څو ځلې د افغانستان له خوانه د لاره غوښتنه وشوله چې په هره پلمه یې مره باندې بندوي، زمونږ د سیزن کې د میوو د ترکاری دا مره باندې بندوي. نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لاره بنده کړې ده چې وایي موږ ضمانت غواړو. راځئ د پاکستان له اړخ نه پوښتنه وکړو، د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي؟
هغه جواب تاسو خپل ورکو تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چې افغانستان وایي چې ما ته ضمانت پکار دی، تضمین دی راکی راته. نو پاکستان هم یو سیاسي خبره ښو دی دا چې ما ته د امنیت ستونزه ده، ما ته د ضمانت خطر راي. نو که مونږ کله تللي یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره، وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته غوښتنه کړې ده، نو هغه وایي چې ما ته خط نه راکړي، څه څنګه خط ورکړم؟ دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو. مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده، دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د فکر او پام خپل ځان ته راواړي. هغه کدی ویریږي
زمری یوالنده ورستی پښتنه هم لته سن وکوم. ک چیرته په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې مونږ سبا لارې خلاصو، دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دواړو هیوادو ترمنځ، کله چې په پاکستان کې حمله کېږي، بیا به دا لارې فکر کوي بیا بندیږي؟
تکل سه محترم، دا لارې چې کومې دي په پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دینه ډیر زیات هم خراب شوی، خو دا لارې داسې نه دي بندې شي چې دا کم موجود صورت حال کې بندې دي. پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا. ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي یو عمل دی. د دینه وړاندې هم چې کله په کرونا کې دا لار بند شو، زه به د کرونا مثال تاسو ته درکم چې په هغه وخت کې د دې سرحد چې کله ټوله دنیا وتړل شوه، نو مونږ په دې پیښور ته رالو او پریس کانفرنس هم وکړو، د ټولې ورځپاڼو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي، دا زمونږ د سبزیانې زی او راځي، زمونږ وچې میوې زی راځي، نور اجناس د دواړو مملکتونو زی، دې ته تاسو ایس او پیز جوړ کړئ، څه قانون سله عمل وته جوړ کړئ. په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنه وشوه او چې دا کینو مونږ ته پکار دی. هغه مکتوب مونږ واغستو، مونږ میډیا ته هم یوړو چې دا انساني همدردیم ده او دې وخت کې کرونا ده او ویټامین سي ته ضرورت دی او د افغان تجارانو دلته په سټورونو کې کینوان پراته دي. فاول مرحله کې دا کینو خلاص شو او موږ د لار خلاص شو او ایس او پی زوخته جوړ شو. دا غین وروسته د کرونا کې هم د لار بیا مستقل توګه باندې خلاص شو. اوس هم داسې ده چې موږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان ولست دې ضرر وشي یا د افغانستان ولست ضرر وشي یا د یو بل نه ځان جدا ګڼو. د تجارت په برخه کې زه خبره کوم نو دا موږ اشتباه کوو.
مننه.
موږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې هره دا ځوانو ولسونه زمو منظور دي زما د پاره د پاکستاني تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډۍ بل نشته. د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډۍ بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس که نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي بېشکه افغانستان کې کمی نشته. او څنګه چې دی ورور وي چې قیمتي ده که د یو سړي وس وي هغه به برداشت کړي. خو یو تعداد په پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد د خلکو نشته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه تلاش صاحب را سره یاست. تاسو د خبرې اوږدې شوې زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله. افغانستان کې هم خلک کوی هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واورېدې. داسې نه ده چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو تاوان کړی. په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندېدو له کبله تاوانونه کړي دي. هغه د قیمتونه لوړ شوي دي. تاسو خپله هم یادونه وکړه. دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان؟ وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کړي په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوی وشي. او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زده اخیستې دي که څنګه چل دی؟
تکل صاحب د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلي نه افغانستان، او خنډونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان، اقتصادي تیروتنې پاکستان کړي نه افغانستان، قوانین پاکستان نقص کړي نه افغانستان. اما ولسونه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ځوریږي او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. په یاد ولرئ چې دا یو ډول نظامي بانی دي چې مستقیم په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوری غوړولی او خلک شدیدا زیانمن کړي. په افغانستان کې د دریو قلم و جنس چې زه عملا په بازار کې ګرځېدلی یم واقعا قیمتونه یې لوړ سوي دي، چې دا هم د افغانانو دپاره یوه ستونزه ده. اول دوا، هغه دوا چې په لاهور، اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله، به هم دلته خرڅېدله. دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابره زیات اوښتی. ولې؟ په هغه مقدار تولید پاکستان لري اما فروش یې نشته، صادرات یې نشته. د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده. سرمایه منجمد ده، افراد بیکار دي، ماشینری په ټپه ولاړه ده.
دغه ته څه کیسه ده؟
دغه ته څه ده؟
دلته د استدلال هم دا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي، نور پاکستان بیغمه دی.
تکل صاحب راځم، دا یو فاکتور. دویم فاکتور وریځې قیمت سوي. وریځې هغه وریځې وي چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه به راکړل. زرګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اخته و. متاسفانه دا هم اوس په ټپه ولاړ دي. د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي. دا دوم فاکتور. او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولي دي، هغه غوړي دي. دغه درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي چې اکثریت باید د پاکستان له هیواده راکلل او ورسره تر یو حده پورې سیمټ چې د ساختمان په سکتور کې ډېر رغنده رول لري. او پاتې برخې اوس افغانستان زه په ډاګه ویلی شم چې هوایي کوریدور او د چین سره د لارې وصل.
نو ستاسو خبرونه طلاش سب ستاسو خبرینه ستاسو خبرونه دا انتباه واخلو چې افغانستان دغومره ارتیا نه لري پاکستان ته لکه پاکستان یی چې افغانستان ته لري همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه نه خلاصه کوم خو کا وخت وی څلور نقطو ته اشاره کوم
لاندې لطفا ځکه چې د خبرونه پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي او د خبرې کلاندې لاندې راوخلو چې بیا زده حسین صاحب نظر مخلم مهرباني وکي
اول دلیل د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان لاري ایران ترکمنستان آذربایجان ترکیه تر چین پورې رسیدل چې اوس دا قطع شول دا یو مجبوریت دویم افغانستان په دغو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړه په تولید خود کفایت نه ورسېدلای او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان لپاره د خرڅلاو پراخ بازارو دا له لاسه ورکو دا دوه دریم هغه سرمایه گذاري چې په دې سکتورونو کې سوي پټه په ولاړ دي او منجمې دي څلورم د پاکستان تصدی اقتصادي ډیر ځپلای ده یا راځه باورمند یم چې تشپاجو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي دای مجبور دي چې خپل وسلې او ځینې نورو کارخانو نه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوري دي اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري لبل خو هم د هند سره په داره کوم شتون جو مشکلات سره مخامخ ده لبل خو د چین نه قرضاره ده بل خو د ایمایف نه قرضاره ده او لبل خو نه هم د عربي سعودي عربستان په میلیارډونو ډالر قرضاره ده نو وسې زیان پاکستان ته ډیر ده که افغانستان ته
مننه حسین صاحب که وضعیت هم دغسې دوام وکړي فکر کوي چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومې درجه ته ورسیږي یعنې که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو له خلاصېدو سره
تکل صاحب داسې ده چې استاد محترم چې کومې خبرې وکړې پاکستان چې کوم خپل رپورټ وړاندې کوي او د اقتصاد د برخې مونږ ته دلیل راکړي مونږ د مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې د لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخوا او تا کې یو مشترکه ګډ تا او د ضرر چې کوم خبره ده نو خبره ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی
د ټول پاکستان
د ټول پاکستان نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی که واردات دي او که صادرات دي مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع که د یو وخت نه زه دا شي ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا تاسو په دې مخه پکېږئ زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت کې پاکستان دغه خواري کوي د پاکستاني میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی او افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کیږي چې را دا نقصان پاکستان ته دی نو د پاکستان دی وخت 15 کروڑ آبادی ده د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان پاکستان ته ډیر دی او که نقصان افغانستان ته ډیر دی زه دا وایم چې نقصان ماته دی نقصان سرحدي خلکو ته دی نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی که هغه په کابل کې ناستې زما یو زړه دی زما رور دی که په پېښور کې ناستې زما بل لاس
دا ښه خبره ده حسین صاحب په دې پروګرام کې مونږ هیڅکله دا نه دي ویلي چې چا ته ډېر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی عرض دا دی اوبښئ عرض دا دی چې که دا وضعیت زما سوال دا دی چې که دا وضعیت داسې دوامداره شي بیا به نو څه کېږي پاکستان به څه کوي افغانستان به څه کوي
اوس هم چې کم شوی دی نو که څوک په عملي شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو د هغه د زړه نه پوښتنه وکړئ او د هغه کتاب او روزنامچه راوالئ چې نن دا 4 میاشتې وشوې نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو او چې دا نور هم دوام وکړي نو بدحالي به راځي ګراني به راځي او دا نه یوازې په 4 او 5 جنسونو او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ وي داسې د وچې میوې په 100 ګاډي ولاړ وي نو آیا دا په هوایي دانې کېدای شي امکان لري
که د خبرې مورال لنډې کې چې په وروستۍ دقیقه کې یو
بلې سیب نو کده دوام وکي نو دغه خطه کې کاغه د خیبر پښتونخوا دا کاغه ننګرهار دی کاغه دی غاړه خلک دی او هغه غاړه خلک دی نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی ولسونو ته رسیږي او دا ولسونه به تر ډېر ډېرې اوږدې مودې پورې دا نقصان
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنون کوي تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه وو. لتاسو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واورید. تر بلې خبرونه د خدای پامان.